درنو اوریدونکو السلام علیکم د شیاو بختوري ورځی په هیله مو زه عصمت څاروان د ازادي رادیو د لومړی خبری مجله ته هرکلی کوم. نن یک شنبه د 1409 مریض کال د جدي شپږویشتمه د 2011 کال د جنوري له شپاړسمې سره برابر ده.
ایران باید کوشش وکړي چې حد اقل یو ګاونډي هیواد سره چې افغانستان د خیاری کې ولري او ځان له انزوا خلاص کړي.
دا د ایران د چارو یو افغان کارپوره چې د ایران او افغانستان پر اړیکو او د هغو د خرابېدو پر اغیزو ورسره په دې خپرونه کې مرکه لرو. خو لومړی مو رابولم د دې خبری مجلې د مهمو مطالبو او خبرونو د سرټکو اورېدو ته. ایران وایي چې د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزارت په تهران کې د افغانستان سفیر د کابل د تیر اونۍ د ایراني ضد مظاهرو په خاطر احضار کړی او شدید اعتراض یې ورسپارلی دی. د ماین پاکۍ افغان مؤسسو د ملګرو ملتو له لوري د ماین پاکۍ په بودیجه کې پر کموالي اندېښنه ښکاره کړه. ملګرو ملتو اعلان کړی چې سږ کال به د افغانستان د ماین پاکۍ بودیجه په سلو کې اویا کمه کړي. په هلمند کې په سلګونو تنو ځانونه په پولیسو کې ثبت کړل او ځینو یې ویل چې د دې لپاره د پولیسو له لیکو سره یو ځای کېږي چې په دې ځواک کې د فاسدو عناصرو مخه ونیسي. د سنبلې د 28 نیټې د ولسي جرګې معترضو کاندیدانو یو وار بیا له ولسمشر کرزي وغوښتل چې د اختصاصي محکمې تر پریکړې مخکې دي نوې ولسي جرګه نه پرانیزي. خو د آزادو او عادلانه انتخاباتو د ټولنې مشر جانداد سپینغر وایي
که اختصاصي محکمه د قانون د مخې نه خپل صلاحيت یعنی د جرمي موارد پر رابطه باندې دوی خپل څېړنې لري او پریکړې لري، دا یو قانوني روان دی که پارلمان افتتام شي.
د تونس موقت ولسمشر پرون د وفاداری لوړه وکړه او صدر اعظم ته د نوي حکومت د جوړېدو دنده وسپارله. د جنوبي سودان د خپلواکۍ په اړه د نظر پوښتنې د نتیجو شمیر روان دی او د ملګرو ملتو سرمنشي د دې هیواد له خلکو او موسسو غوښتنه کړې چې له صبر او زغمه کار واخلي. په عراق کې پرون په دو جلا حملو کې درې تن امریکایي سرتیري ووژل شول. په لومړی پیښه کې یو عراقي سرتیری دو امریکایي عسكر په ډزو وژل شول او بل امریکایي عسكر په جلا پیښه کې ساور کړ. د دې او ځینو نورو مطالبو په څنګ کې د نړۍ مطبوعاتو ته هم په همدې خبرونه کې کتنه کوو. خو دا هم د دې خبری مجلې لومړی موضوع. د راپورونو له مخې د ایران د بهرنیو چارو وزارت په تهران کې د افغانستان سفیر احضار کړی او په کابل کې د ایران د سفارت مخې ته د تیر اونۍ د مظاهرو په اړه هغه ته د خپل حکومت لخوا سخت اعتراض وړاندې کړی دی. له افغان سفیر سره په کتنه کې د ایران د بهرنیو چارو وزارت یو مقام غوښتنه کړې چې د دې مظاهرو له تنظیمونکو سره دې قانوني چلند وشي. نور د احمد تکل پرابور کې
ایرانی رسنیو د ایران د بهرنیو چارو وزارت د اطلاعاتو او مطبوعاتو د څنګ په حواله راپور ورکړی چې په تهران کې د افغانستان سفیر ته د دې هیواد د حکومت د اعتراض لیک د سپارلو پر مهال وویل شول چې ایران په کابل کې پر خپل سفارت د تعرض په وړاندې شدید اعتراض اعلانوي. فارس نیمه رسمي خبری آژانس راپور ورکوي چې د ایران د بهرنیو چارو وزارت پرون په تهران کې د افغانستان سفیر عبید الله عبید احضار کړ او په کابل کې د ایران د سفارت مخې ته د مظاهرو له وجې هغه ته د خپل حکومت سخت اعتراض څرګند کړ. په تیرو څو ورځو کې وروسته له دې چې ایران په ګډ سرحد کې د افغان سوداګرو د تیلو د ټانکرونو مخنیوی وکړ او په عین حال کې د افغانستان یو خصوصي ټلویزیوني چینل له افغانانو سره د ایران د امنیتي ځواکونو د ناوړه چلند تصویرونه خپره کړل، په افغانستان کې د دې هیواد د حکومت پر ضد مظاهرې پیل شوې. لبلې خوا ایرانی رسنیو په دې وروستیو کې په دې هیواد کې د مخدرو موادو د قاچاق په تور د څو افغانانو د اعدام راپورونه خپره کړل. په ایران کې د افغانانو د اعدام او همدارس په دې هیواد کې له افغان کډوالو سره د امنیتي ځواکونو د ناوړه چلند او د ځورونو د راپورونو له خپرېدو وروسته د تېرې پنجشنبې په ورځ سلګونه کسان په کابل کې د ایران سفارت مخې ته راټول شول او په مظاهرو یې لاس پورې کړ چې په سوله ییزه فضا کې پای ته ورسېدې. خو فارس خبری آژانس راپور ورکوي چې د ایران د بهرنیو چارو په وزارت کې د لویدیځې آسیا د څانګې مشر چې نوم یې په راپور کې قانع زاده ښودل شوی د افغانستان سفیر عبیدالله عبید ته وویل چې د ایران د سفارت په وړاندې مظاهرې او پر هغه برید د دواړو هیوادونو د اړیکو له روان بهیر سره په تضاد کې دي او خبرداری ورکړ چې دا ډول تحرکات ښایي له افغانستان سره د ایران پر اړیکو ناوړه اغیز وکړي. د فارس د راپور له مخې قانعزاده غوښتنه وکړه چې افغان حکومت د دې مظاهرو له تنظیمونکو سره قانوني چلند وکړي. راپور زیاتوي چې د ایران د بهرنیو چارو وزارت له دې مقام سره په کتنه کې د افغانستان سفیر عبیدالله عبید د مظاهرو له وجې د افغانستان د حکومت لخوا د خواشینۍ د څرګندولو تر څنګ ډاډ ورکړ چې افغان حکومت به په دې برخه کې لازم اقدامات وکړي.
لکه څنګه چې په راپور کې مو واوریدل، ایران د افغانستان سفیر په تهران کې احضار کړ. دا کار د شنبې په ورځ یوه ورځ وروسته تر دې وشو چې د ایران سفیر فدا حسین مالکی ارنا خبری آژانس ته وویل د افغانستان له حکومت یې غوښتلي چې هغه کسان ونیسي چې د پنجشنبې په ورځ په کابل کې د ایران د سفارت مخې ته د ایران د پالیسۍ پر ضد مظاهره کړې ده. که چیرې په افغانستان کې د ایران پر ضد مظاهرې بیا هم دوام وکړي او ایران بیا هم عکس العمل وشي، ګټه به چا کړې وي؟ کابل که تهران؟ د ایران د چارو له افغان کارپور ډاکټر اساس نگزی څخه دا مسأله احمد شبر په دې مرکه کې پوښتلې.
ستاسو په فکر مظاهره او د افغان د سفیر احضار دل به د تهران او کابل اړیکې څه سړی نه کړي؟
طبعا دغه اقدامات د دواړو هیوادونو پر اړیکو ناسمه اغیزه کوي. تر هر څه وړاندې باید دا خبره وکړو چې دواړه هیوادونه باید د دو ګاونډیو هیوادونو په توګه ډیرو مهم اصولو ته توجه وکړي او د ښه ګاونډیتوب اصل باید وساتي. البته په دې برخه کې زما په فکر د افغانستان حکومت ډیره توجه کړې ده، ځکه په ځلونو موږ په تېرو کلونو کې اورېدلي دي چې مثلا د ایران د مداخلې خبرونه خپاره شوي یا حتی مستند اسناد او شواهد لاسته راغلي. خو د افغانستان حکومت فکر کوي دې لپاره چې ښه ګاونډیتوب له ایران سره وساتي او د افغان حکومت له پاکستان سره مشکل لري، ښایي داسې فکر کړی وي چې نه غواړي له ایران سره اړیکې خرابې کړي، له زغمه یې کار اخیستی دی او سترګې پټې کړي. بلې، د ایران حکومت له بده مرغه ډېره توجه نه ده کړې. اوس هم د ایران حکومت باید دغو اړیکو ته ډېره توجه وکړي او پرې نه ږدي چې دغه اړیکې سړې شي.
تاسو وایئ سي سي ایران باید د روابطو ته ډېره توجه وکړي. ایران دې ته څه اړتیا لري چې له افغانستان سره روابط ډېر شوي؟
ګوره، ایران اوس په نړۍ کې منزوي شوی هیواد دی. ایران خپل ګاونډیانو سره مشکلات لري، ایران د لویدیځو هیوادونو سره مشکلات لري. لاندې موږ تاسو له عربستان سره د لویې سیالي لري، حتی له پاکستان سره د دې ریګي د مسلې په حق او د بلوچستان د مسلې په حق ستونزې او مشکلات لري. له اماراتو سره د ابو موسی او لوی تون بو وړو کې تون د جزیرو په ارتباط دوی سره مشکلات لري. نو ایران باید کوشش وکړي چې حداقل یو ګاونډي هیواد سره چې افغانستان د ښې اړیکې ولري او ځان له انزوا خلاص کړي. موږ ګورو چې ښاغلی احمدی نژاد دې لپاره چې صرف یو بل هیواد سره اړیکې ولري، تر لاتینې امریکا سفرونه کوي، تر افریقا پورې سفرونه کوي، چې هیڅ ګټه یې ایران ته نه رسیږي. ولې دا نږدې خپل ګاونډی له لاسه ورکوي؟ دا د ایران لپاره ډېر په تاوان ده. افغانستان ته زیاته مشکل نشته، ځکه افغانستان اوس د ناټو او د لویدیځو هیوادونو او د درې څلوېښت هیوادونو ملاتړ له ځان سره لري او دغو هیوادونو له افغانستان سره هر اړخیزه ژمنه کړې چې افغانستان به په هر ځای او شرایط کې د افغانستان ملاتړ کوي. ولې ایران داسې نه ده؟ ایران اوس منزوي هیواد ده، په تېره ډله تحریمو سره مخامخ ده.
ستاسو دا خبره که ومنل شي چې له انزوا د راوتو لپاره ایران له افغانستان سره شو اړیکو ته اړتیا لري، نو د دغو اړیکو د ټینګېدو لپاره ایران باید څه وکړي؟
تر هر څه وړاندې باید ایران دغه څه څرګندولې ونه کړي. مثال په توګه څه موده وړاندې حتی د افغانستان له حکومته غوښتي وو چې هغه مظاهرچیان باید ونیول شي چې د ایران په سفارت حمله کړې ده. بل خو موږ ولیدل چې د افغانستان هغه ټانکرونه چې باید د افغانستان خلکو ته سوانګ رسول، په دې بهانه چې ګواکې دا د ناټو ځواکونو ته سوانګ رسوي، هغه ایثار کړي وو. باید دغسې اقدامات ونه کړي چې د دواړو هیوادونو اړیکې پرې خرابېږي. دا راز د ایران حکومت ځینې افغانان په چټي پلمو په چټي تورونو نیولې دي. کېدای شي ځینې کسان پکې مجرمان هم وي یا به نه وي، خو دې له کومې محکمې یا په داسې محکمو کې چې خپله د مهاجرو استازي پکې نه وي یا وکیلان حتی نه درلودل، دوی په اعدام محکوم شوي دي. حتی د ایران د حکومت خارجه وزارت چارواکو دا خبر رد کړې هم نه ده چې داسې کسان نشته. معنا ده چې داسې کسان شته په ایران کې چې په اعدام محکوم شوي دي، باید د هغوی له اعدامه لاس واخلي. باید وښيي چې مونږ د افغانستان لپاره د ښه ګاونډیتوب اصل ته احترام کوو او د افغانستان سره ښې اړیکې غواړو.
د ایران د سیاسي چارو کارپوه ډاکټر عیسی ستانکزی و چې د ایران او افغانستان د اړیکو د هغو د خرابېدو پر اغېز وغږېدو. نن له نهو تر لسو بجو په ترشنه اسمان لاندې پروګرام کې هم په همدې موضوع بحث شوی دی. دا پروګرام پرون مازدیګر د درو او پنځو بجو ترمنځ په مستقیم ډول خپور شوی و.
آزادی رادیو د بی‌طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسئلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
ملګری ملتونه غواړي چې په روان میلادي کال کې په افغانستان کې د ماین پاکولو موسسو ته په خپل بودیجه کې په سلو کې اویا کمښت راولي. که څه هم د ملګرو ملتو د دې پریکړې په اړه نور جزئیات نه دي ورکړی شوي، خو ویل کېږي چې یو اساسي علت د پیسو نشټوالی دی. افغانستان په نړۍ کې یو له هغو هیوادونو څخه دی چې پکې په زیات شمیر کې ماینونه ایښودل شوي او هره ورځ د لسګونو افغانانو ژوند د مرګ له خطر سره مخامخ کوي. د ملګرو ملتو دا پریکړه به په افغانستان کې د ماین پاکولو په کارونو ډول اغیز وکړي. لکابل له حمید محمد وابره.
په افغانستان کې د ماین پاکولو ځینې موسسې د ملګرو ملتونو د پریکړې اندېښمنې کړي او وایي چې له دې سره به په هیواد کې د ماین پاکولو روانې هڅې تر ډېره زیانمنې شي. د ورکړل شوو رپورټونو له مخې ملګرو ملتونو په پام کې لري چې په روان میلادي کال کې په افغانستان کې د ماین پاکولو د موسسو لپاره په خپل بودیجه کې په سلو کې 15 اویا کمی راولي. خو د ماین پاکولو د ای ټی سي موسسې رئیس کفایت الله ابلاغ له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې له دې پریکړې وروسته دوی هم اړ دي چې په خپلو فعالیتونو کې کمی راولي.
ملل متحد مونږ ته خبر راکړی چې 15% بودیجه چې د ملل متحد لخوا مونږ ته ورکول کېده هغه 15% کمیږي. هماغه 15% ساحه کم پاکېږي، هماغه 15% پرسونل مجبور دی چې لاړ شي کورونو کې کښېني.
ملګر ملتونه د یو این او پی ایس ادارې له لارې په افغانستان کې د ماین پاکولو موسسو ته بودیجه برابروي. که څه هم د بودیجه د کموالي اساسي علت لا نه دی څرګند شوی، خو ویل کېږي چې ښایي د دې یو علت د پیسو نشتوالی وي. ملګرو ملتونو دا پریکړه په یو داسې وخت کې کړې چې وس هم هر ورځ د لسګونو افغانانو ژوند د ماین او ناچاو د مهماتو له کبله د مرګ له ګواښ سره مخ دی. له امنیتي ستونزو وروسته د بودیجه کمښت بله مهمه مسله بلل کېږي چې ممکن په روان میلادي کال کې په افغانستان کې د ماین پاکولو موسسې وسره لاس او ګریوان وسي. د ښاغلي ابلاغ په وینا دوی توانېدلی چې په تېرو کلونو کې له امنیتي ستونزو سره سره خپل فعالیتونو ته دوام ورکړي، خو د بودیجه کمښت ممکن دوی د خپلو کارکوونکو د شمېر کمولو ته اړ کړي چې دا به د ځینو نورو ستونزو تر څنګ د بیکاري ستونزه هم رامنځته کړي.
د ولسی جرګې د انتخاباتو معترضو کاندیدانو پرون په کابل کې یو ځل بیا له ولسمشر حامد کرزي څخه وغوښتل چې د اختصاصي محکمې د بهیر تر پای ته رسیدو مخکې دي نوې ولسی جرګه نه پرانیزي. دوی خبرداری ورکړی چې په ټول افغانستان کې به د ولسی جرګې د تیرو انتخاباتو د نتیجو په وړاندې مظاهره وکړي. معترضو کاندیدانو د وژې اسمبلی د 28 منټې د انتخاباتو د نتیجو د باطلېدو غوښتنه هم کړې. بلخوا په پارلماني چارو کې د حکومت وزارت وایي چې ولسمشر به په ټاکلې مودې نوې ملي شورا پرانیسي. په دې اړه پام وکړئ له کابل د احمد زبیر ژمن راپورته.
د معترضو کاندیدانو سراسري اتحاد د شنبې په ورځ په کابل کې د یو پریکړې لیک په خپرولو سره ګواښ وکړ چې د محکمې له پریکړې مخکې د نوې ملي شورا پرانستل به هیواد د یو بل بحران پر لور بوځي. د دغو کاندیدانو په استازیتوب محمد داود سلطان زوی په یو خبري کانفرنس کې خبرداری ورکړ چې د نوې ملي شورا د پرانستلو لپاره د هلو ځلو پر خلاف دوی د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د مظاهرو لړۍ پیل کړې ده او دوام به ورکړي. د یوای په جنوبي سمت کې نن یو لوی مظاهره پیل شوی و او لارې بندې کړې وې. په هرات کې هم مظاهره شوی و او ښایي سبا لارې هم بندې کړي. په نورستان او کونړ کې هم شوی دي. په شمال کې به هم پیل شي او په زابل او کندهار کې هم تنظیم شوی دي. په بیلابیلو سیمو کې دا رنګ پراخ حرکتونه به دوام وکړي تر څو څرګنده شي چې د افغانستان خلک مشروع استازیتوب غواړي. د معترضو کاندیدانو سراسري اتحاد په خپل پریکړې لیک کې د ولسی جرګې د انتخاباتو په اړه له جوړ شوې اختصاصي محکمې همداراز د دغو انتخاباتو د پایلو د باطلولو غوښتنه هم کړې. د وږې د 28 نیټې په انتخاباتو کې د شویو درغلیو او سرغړونو په اړه اختصاصي محکمې د تیرو شاوخوا لسو ورځو راهیسې په کار پیل کړی. په خوا تر دې د جمهور ریاست چارواکو ویلي وو چې د سلواغې د میاشتې په لومړیو کې به جمهور رئیس حامد کرزی نوې ملي شورا پرانیزي او په عین حال کې په کابل کې نوې ولسی ولسی جرګې ته بریالي اعلان شویو کاندیدانو ته د ولسی جرګې د دارالانشا لخوا د پیژنګلوي 19 پروګرام هم پیل شوی دی.
په همدې موضوع یعنی د انتخاباتو د معترضو کاندیدانو د اعتراضونو په ارتباط د آزادو او عادلانه انتخاباتو د ټولنې له مشر جانداد سپینغر سره هم څو شېبې وروسته مرکه خبرو، خو اوس د دې خبرونې د مهمو مطالبو سرټکی یو ځل بیا دراوړم. ایران وایي چې د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزارت په تهران کې د افغانستان سفیر د کابل د تیرې اونۍ د ایراني ضد مظاهرو په خاطر احضار کړی او شدید اعتراض یې ورسپارلی دی. د ماین پاکۍ افغان موسسو د ملګرو ملتو له لورې د ماین پاکۍ په بودیجه کې پر کموالي اندېښنه ښکاره کړه. ملګرو ملتو اعلان کړی چې سږ کال به د افغانستان د ماین پاکۍ بودیجه په سلو کې اویا کمه کړي. په هلمند کې په سلګونو تنو ځانونه په پولیسو کې ثبت کړل او ځینو یې وویل چې د دې لپاره د پولیسو له لیکو سره یو ځای کېږي چې په دې ځواک کې د فاسدو عناصرو مخه ونیسي. د سنبلې د ویشتمې نیټې د ولسي جرګې معترضو کاندیدانو یو وار بیا له ولسمشر کرزي وغوښتل چې د اختصاصي محکمې تر پریکړې مخکې دي نوي ولسي جرګه نه پرانیزي. د تیونس موقت ولسمشر پرون د وفاداری لوړه وکړه او صدر اعظم ته د نوي حکومت د جوړولو دنده وسپارله. د جنوبي سودان د خپلواکۍ په اړه د نظر پوښتنې د نتیجو شمیر روان دی او د ملګرو ملتو سرمنشي د دې هیواد له خلکو او مؤسساتو غوښتنه کړې چې له صبر او زغم کار واخلي. او په عراق کې پرون په دو جلا حملو کې درې تن امریکایي سرتیري ووژل شول. په لومړۍ پیښه کې یو عراقي سرتیري دوه امریکایي عسكر په ډزو ووژل او بل امریکایي عسكر په جلا پیښه کې ووژل شو. مخکې مو واوریدل چې په کابل کې یو شمېر معترضو کاندیدانو له ولسمشر کرزي څخه غوښتنه وکړه چې د نوې ولسي جرګه تر هغو پورې پرانیزي چې اختصاصي محکمې د انتخاباتو په اړه پریکړه نوي کړي. په پکتیا کې هم پرون یو شمېر معترضو کاندیدانو د کابل ګردیز لوی لاره بند کړه او له ولسمشر کرزي څخه یې وغوښتل چې د ولسي جرګې د انتخاباتو نتیجې دې باطلې کړي او نوې ولسي جرګه دې نه پرانیزي. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ یا ټولنې مشر وایي چې د ولسي جرګې د تیرو انتخاباتو د سرغړونو په اړه جوړه شوې اختصاصي محکمه کولی شي چې د جرمي دوسیو په څېړنې سره په دغو انتخاباتو کې بریالی کاندید هم ناکام اعلان کړي. جانداد سپینغر وایي چې دغه محکمه یوازې د جرمي دوسیو د څېړنو صلاحیت لري. نوموړی همداراز له ازادي راډیو سره په مرکه کې وویل که د اختصاصي محکمې چارواکي پوهیږي چې د دوی پریکړې به په پراخې پایلې ولري نو باید چې د نوي ولسي جرګې د پرانیستلو د ځنډېدو غوښتنه وکړي. د افغانستان د جمهوري ریاست چارواکو پخوا ویلي وو چې ټاکل شوې څو ورځې وروسته یعنی د دلبي په لومړۍ نیټه ولسمشر نوي ولسي جرګه پرانیزي. په دې اړه پام وکړئ له ښاغلي سپینغر سره د زبیر شمن مرکې ته.
که اختصاصي محکمه د قانون د مخې نه خپل صلاحیت یعنی د جرمي مواردو په رابطه باندې دوی خپل څېړنې لري او پریکړې لري، دا یو قانوني روان دی. که پارلمان افتتام شي او د دوی دغه پریکړې په کوم کاندید باندې نتیجه مرتبه کړي، یعنی هغه کاندید لست نه وغورځيږي او بل کاندید داخل شي، دا یو طبیعي حالت دی. پارلمان والا په کارم شروع کی یو کالم تیر شي خو بیا هم یو جرمی مسله کې کوم کاندید ګرامو ګڼل شي دا کوم معنی نه پیخی. اوس یو مسله بل ده کچيري دغه اختصاصي محکمه دومره ډيري بیلګې په لاس کې لري او د دوی په اصطلاح د فیصلې داسې ښکاري چې ډېره وسیع ابعاد به ولري، یعنی په ډېرو زیاتو کامیابه کاندیدانو به نتیجه مرتبه کړي، نو په هغه صورت کې دوی دغه په استناد کولی شي هم د رئیس د دولت نه وغواړي هم د دارالانشا د ولسي جرګې نه وغواړي تر څو دا ماتله
کړي. تاسو د خبرې همداسې ثابته شوله چې دوی کولی شي حتی په وروستیو نتایجو باندې کې بدلون هم راوستلی شي. د دې صلاحیت لري د محکمه؟
البته په غیر مستقیم توګه مول که مثلا یو کاندید مجرم ګڼل کیږي او د محکمه په حکم کوي، طبیعي ده چې دغه کاندید به د لیست نه غورځيږي او بل کاندید به نه وزي، د خپل په نتیجو باندې یو نو اثر دی. خو د لکه ما چې ویل کوم د محکمه پریکړه باید صرف د جرمي موارد په اساس وسی، د نورو انتخاباتي تخلفات او وړو مسایلو پر اړه باندې مونږ اصلا طرفدار نیو چې د محکمه اجرات ولري. ځکه دا
دوی خو محکمه چارواکي وایي دوی ته حقوقي جرمی مسائل وړه راځي سوي دي، خو مسائل داسې دي چې د کمیسیونونو لخوا اجرات پکې نه دي سوي، یاده هم یو داسې مورد دي چې آر سي وي دي کاندیدان سي قضا او عدلي ارګانونه په دې کې دغه کې فیصله وکړي، نو آیا هغوی ته صلاحیت نه لري چې حقوقي مسائل هم وڅېړي؟
ګوري، د انتخاباتو په قانون کې صرف جرمی مسائل دی چې په نتایجو باندې تاثیر لري، یعنی تقلب او د جال مسائل. جال او تقلب یا جرم کچېری ثابت شو، د هر مرجع د خانه مخصوص محاکم چې د قانوني صلاحیت لري، د خپل بیا د انتخاباتي ادارات مکلف چې د محکمې د حکم په اساس باندې نور لاندې اجرات خپل ولر، یعنی د یو کاندید د ایستلو او د بل کاندید نه ایستلو، دا اجرات بیا غوی کوي. خو کچېری تخلفات وي، چې تخلف او جرم منځ کې فرق دی، تخلف نشي کولای چې ډیره مستقیمه په نتیجې باندې تاثیر ولري. نو د تخلفاتو په رابطه باندې موږ د لومړۍ ورځ نه ویلي دي چې کمیسیونونه شته، او په دې خاطر چې د انتخاباتو هغه حقوقي چارو چوکاټ ته احترام وشي، په آینده کې خدای نخواسته دا په یو غلط فرهنګ وانه وړي چې هر نظام ونه غوښتل د سترې محکمې د خوانه راشي په انتخاباتو کې مداخله وکړي، نو د دغې آینده ضرر دپاره او د قانون د ماتولو د مخنیوي دپاره زموږ دې طرفدار نه یو چې محاکم په تخلفاتو کې چې هغه انتخاباتي تخلفات دي او د کمیسیونونو صلاحیت ته مداخله وکړي، سره دي چې کمیسیونونو خپل کار صحیح سرتن دی رسولي، نو بنان موږ صرف د جرمی مواردو کې د دوی صلاحیتونه په رسمیت پیژنو.
د آزاد او عادلانه انتخاباتو د ټولنې مشر جانداد سپین غرو او اوس په حمله جان قالی کوزي څخه واورو چې نړیوالو مطبوعاتو سره لیکلي.
نیویورک ټایمز رسپانی په وروستۍ غونډه کې په افغانستان کې د بانکونو د کارونو د شفافیت او د درغلیو د مخنیوي په مقصد د افغان حکومت د هلو ځلو په اړه مضمون لیکلی او په یو برخه کې لیکي: افغان حکومت هغه مهال د کابل بانک په اړه څېړنه پیل کړه چې د بانک مشرانو په غیر قانوني ډول خپلو سهم لرونکو ته $300 میلیونه په پور ورکړل. ورسپانه لیکي: افغان حکومت یوه اونۍ وړاندې تحقیقات پیل کړي، خو د لوی څارنوالۍ ویان امان الله ایمان د جمعې په ورځ وویل که په څېړنو کې درغلی ثابت شي، مرتکبین به هر څوک چې وي تر قانوني تعقیب لاندې ونیول شي. ورسپانه د یو لویدیز ډیپلومات چې د افغانستان له بانکي سیستم سره پوره بلد دی خبره راخیسته چې وایي: په دې اړه مختلف ملحوظات موجود دي او د څېړنو یا تحقیقاتو نتیجې به تر اغېز لاندې راولي. په عین حال کې د افغانستان د بانکي چارو کارکوونکي او لویدیز کارپوهان دا اندېښنې هم لري چې په افغانستان کې موجود بانکي سیستم پوخوالي ته نه دی رسېدلی او په چټکۍ سره د درغلیو مخنیوی به ګران کار وي. په زیاتو مواردو کې پورونه د کابل بانک په څېر زورواکانو ته ورکول کېږي. نیویورک ټایمز ورسپانه لیکي: دا لا نه ده معلومه چې د افغانستان د لوی څارنوالۍ د دغه حرکت یا عمل مقصد د افغانستان په بانکي سیستمونو کې د موجودو ستونزو له منځه وړل دي، او که یوازې د یو کس په ګوته کول دي چې د خلکو پام له اصلي مسلې څخه بلې خواته واړوي. ورسپانه په کابل کې د یو لویدیز ډیپلومات له خولې لیکلي: تر هغې چې د کابل بانک او افغان حکومت مسله مطرح وي، د دولتي ادارو د زیات شمېر کارکوونکو او مامورینو اندېښنې به هم دوام ولري، او دا ځکه د تیر وخت تجربو ښودلی چې څوک د نورو قربانی شوې دي. امریکا چاپ بلې ورسپانې کرسچن ساینس مانیټر په افغانستان کې د کاروبار او تجارت د فرهنګ په اړه یوه مقاله لیکلې او په سر کې راغلي: په افغانستان کې امریکایي پوځي قومندانان په دې باور دي په افغانستان کې د کاروبار د فرهنګ پراخول په دې هیواد کې د څو لسیزو جګړو، ورانیو او د طالبانو د وخت محرومیتونو د ختمولو او دغه راز په نشه یي موادو باندې د تکیې کمولو یوازینۍ وسیله ده. کرسچن ساینس مانیټر رسپانه لیکي: د افغانستان زیات شمېر اوسیدونکي له کاروبار سره مینه لري او چلې هم ورزي، خو په دې هیواد کې شخړو، تاوتریخوالي، پراخ فساد، بې سوادۍ او د سترو بنسټونو نشتوالي مخه نیولې، او همدا وجه ده چې افغانستان په نړۍ کې تر ټولو بېوزله هیواد دی.
د نړۍ مطبوعاتو ته کتنه وه. د سولې د عالي شورا د هلو ځلو په اړه نن د 10 بجو په خپرونه کې یو ځانګړی راپور لرو.
پاکستان سیاست د سنه د افغانستان سیاست پر رقم باندې غوي او ګدمهاله خپل منافع او ګټه ته ګوري.
گاونډي هوادونه متقید شي چې افغانستان بل اخره ثبات ترلاسه کړي. موضوع دوه اړخونه چې اول اړخ امریکا او دویم اړخ طالبان دي.
The visit of the High Peace Council to Islamabad.
The Pakistan coalition ya salayat lari che Taliban pa namandigi khabari.
Tabi khabara da nimgaltia bam lari aw parmakhtaguna bam lari.
Huzur tamam ahzab siyasi, huzur tamam jinahai ke qablan ham.
د سولید علی شورا د حل زلو پاړه د ځنګړی راپور د نن ورځې د 10 بجو په خبرونه کې مهیروي. اوس هم د راپورونو دوام. په هلمند کې په سلګونو کسانو ځانونه سات کول چې پولیس شي، بل لور ته په دې ولایت کې له شته پولیسو خلک شکایت لري. له لشکرګاه څخه دا راپور واوري.
د موساکلا وګریش کولسوالی ترمنز د لوی لارې پر سر تلونکي اولسی خلک شکایت کوي چې د پولیسو امنیتی پوستې پیسې ترې اخلي او وهل او ټکول ورسره کوي. د دوی ځینې وایي یو تن موټروان چې د پولیسو سره د پیسو پر سر ناندري رامنځته شوې وي د پولیسو له لوري وژل شوی چې لا تر اوسه یې چا وزله نه ده کړې. د دغې لویې لارې پر سر تیریدونکي مسافر وایي سفر یې ساعتونه وخت نیسي او په جیبونو کې د ځان سره پیسې نیسي وړای.
دغه موټروان چې عبدالجی عبدالسلام نومېدی په دغه پوسته کې ورک سو پرون یې شخ کوي چې اته زره روپۍ ځینې اخیستې دغه سې ونه اته زره روپۍ ځینې اخیستې وو دی بېرته پسې ورغلی وو بیا دغه ځای ته خلک پسې ولاړه د هغه خلک بیا ورک دی نسته هله هله هغه بله ورځ یې پیدا کوي را وخت یې شخ کوي موټروان دی
ورور راغله پنځه شپږ چپلخ یې ولم شپنځه بیم
د موساکلا او ګریش کولسوالۍ ترمنځ د پولیسو د امنیتي پوستو خلک په داسې حال کې د پولیسو څخه شکایت کوي چې د شنبې په ورځ د هلمند د امنیه قمندانۍ د جلب او جذب د دفتر له لوري سلګونه ځوانان چې نومونه یې د پولیسو سره د دندې د اجرا کولو په خاطر لیکلي وه د ټریننګ مرکزونو ته معرفي کړل.
محمد اسماعیل
د پولیسو د لیکو سره یو ځای کېدونکي ځوانان اکثره د هلمند ولایت اوسېدونکي وه. دوی ویل له پولیسو سره په دې خاطر دنده پیل کوي چې د پولیسو په لیکو کې د ناسمو ځوانانو د بدو عملونو مخه ونیسي.
پولیس کې راغه شکایت دی راشو د پام نه
خپل وطن آباد و خپل وطن ته خدمت کوم عسکري پولیسي کوم.
د دغه ځوانانو شمېره نږدې 300 وطنو ته رسېدل.
اوس د سیمې او نړۍ موضوعات. تیرونه د بلوچستان په ډیره الایار سیمه کې د غازو یو لوی نلیکه نامعلومو کسانو د بمی چاودنې په وسیله والو زوله چې له عملی د کوټې په شمول زیاتې سیمو ته د غازو ورتک په ټبه درېدلې او خلک د زیاتې یخنۍ له امله سخت په تکلیف دي. په اړه نور تفصیل له کوټې څخه د اسري رادیو د خبريال بارکوال میاخیل په راپور کې واوري.
له تیرو دوه ورځو راهیسې د غازو د نشتوالي او د ډېر سرزګۍ او یخنۍ له امله خلک ډېر په تکلیف او ستونزو اخته دي. د کوټې ښاریان وایي نه یوازې دا چې د غازو د نشتوالي له امله په سړیله کې له کورونو نشي راوتلی بلکې د کورونو اور یې مړه او د ډوډۍ او سالن د پخېدو لپاره هیڅ نه لري. د کوټې د سرکې سړک یو اوسېدونکی رحیم وایي
ګیس خو نشته برای موږ دغه لګولې وله کورته د سکاره نه دي سکاره مې سوزله هغه خونه ګرځ پر سر یې واخیستله کوټه ډېر یخ دی په درې جرا
د غازو د نشتوالي له امله د جمعې له ورځې راهیسې د کوټې ښار ټول هوټلونه او اکثره تنورونه هم تړلي دي. نصیب الله چې د کوټې په کاسي سړک کې تنور لري وایي چې د ښار دوکاندارانو د عمومي غاز د نشتوالي له امله په غاز ډبو کې د غاز باید د کیلو په حساب تر پخوا ډېر شکلداري زیاته کړې ده.
ګیس نشته د لس زره روپۍ د پنځه لس زره روپۍ زموږ جوړو دغسې پالتو مطلب را خراب شي.
په کوټه کې د تودوخې درجه د سانتي ګراد په کچه منفي اتو ته راټیټه شوې ده. د دوو ورځو پر تیریدو برسیره لا هم غاز نسته او په زیارت او د کوژک پر غره باندې د واورې د ورښت له امله سړزګي مخ په زیاتېدو ده. په کوټه کې د غازو د دفتر مشر هارون رشید د غاز د نشتوالي او د دې ستونزې د حل په اړه وایي
له موږ
سره دا وخت لږ غاز موجود دی موږ هڅه کوو چې کورونو ته یې ورکړو. نور زموږ کسان ډېر الایار سیمې ته تللي او د غازو د نلیکې د بیا رغونې کار روان دی ډېر ژر به یې کار بشپړ شي. د غازو د دفتر مشر وایي تیر کال هم د نامعلومو کسانو لخوا د بلوچستان په بیلابیلو بلوچي سیمو کې د غازو پر پایپ لاینونو نه بمي بریدونه سوي دي چې له امله یې د غازو شرکت ته د 100 میلیونه کلدارو تاوان راوښتی دی.
د تیونس موقت ولسمشر پرون د وفاداری لوړه وکړه او صدر اعظم ته د نوي حکومت د جوړولو دنده وسپارله. د پارلمان د ولسی جرګې مخکینی مشر فواد می بازا وروسته له هغه د موقت ولسمشر په توګه غوره شو چې د تیونس تر ټولو معتبر قضایي ارګان د اساسي قانون شورا پریکړه وکړه چې موقت ولسمشر به د ولسی جرګې مشر می نه صدر اعظم. په تیونس کې دا ټول تحولات وروسته له هغه پیښ شول چې لری کرای شوی ولسمشر زین العابدین بن علي نیمش له هیواده وتښتید. نوموړی د درویش کلنی واکمنۍ پر ضد له پراخو مظاهرو وروسته سوریا عربستان ته وتښتید. د زین العابدین نږدې متحد فرانسې دته د سیاسي پناه له ورکولو ډډه وکړه. په داسې حال کې چې د جنوبي سودان د خپلواکۍ په اړه د نظر پوښتنې د نتیجو شمیر روان دی د ملګرو ملتو سرمنشي د دې هیواد له خلکو او موسساتو غوښتنه کړې چې له صبر او زغمه کار واخلي. د بانکی مون لخوا دا غوښتنه په داسې حال کې کیږي چې د سودان د جنوب خلک له یوې اونۍ راهیسې د یوه بیل هیواد په توګه د خپلې سیمې د خپلواکۍ لپاره په نظر پوښتنه یا ریفرنډم کې رای ورکوي. په عراق کې پرون په دوه جلا حملو کې درې تنه امریکایي سرتیري ووژل شول. په لومړۍ پیښه کې یو عراقي سرتیري دوه امریکایي عسکر په ډزو ووژل او بل امریکایي عسکر په جلا پیښه کې ووژل شو. د تیر کال جولای میاشتې راوروسته دا په عراق کې پر امریکایي سرتیرو د برید تر ټولو خونړۍ پیښه ده. او په روسیه کې د صدر اعظم پخوانی مرستیال بوریس نیمتسوف چې د حکومت په مخالفت کې د یوه لاریون په ترڅ کې نیول شوی و په زندان کې له 15 ورځې حبس وروسته پرون خوشی شو. نیمتسوف په دې تور و چې د یوه غیر قانوني لاریون په ترڅ کې د پولیسو لخوا د نیول کېدو په وړاندې مقاومت کړی و. لمدې سره زموږ د دې خبري مجلې وخت سر ته رسیږي، خو بله خبري مجله مو تیاره ده ځکه چې قادر حبیب استودیو ته راغلی.
بله، یا تو آرام و به شرفه وارد استودیو شدم آقای ساروان که شما اصلا متوجه هم نشدید.
واقعا هم داشتم.
شنونده عزیز، خدمتتون عرض سلام و ادب دارم. ساعت 7:30 صبح صدای ما رو روی موج متوسط 1296.5 FM از رادیو آزادی بشنوین. امروز یکشنبه 26 جدی سال 1389 و 16 جنوری سال 2011 میلادی. نخستم توجهتان را به سرخط مهمترین خبرها و گزارش‌های افغانستان و جهان جلب می‌داریم. وزارت خارجه ایران سفیر افغانستان در تهران را فراخوانده و از وی خواسته است در برابر مظاهره کنندگان افغان در مقابل سفارت ایران در کابل برخورد قانونی شود. یک بم جاگذاری شده در بایسکل در قندهار انفجار کرد که به شمول 4 پلیس 10 نفر را زخمی کرد. قمندان امنیه قندهار گفته انفجار دیروز در مرکز قندهار زمانی که یک موتر پلیس در حال گذشتن از محل حادثه بود رخ داد. یک پلیس افغان توسط یک سرباز قوای پیاده بحری آمریکا در هلمند کشته شده است. سازمان ملل متحد در نظر دارد تا بودجه مربوط به مؤسسات ماین پاکی در افغانستان را 70% کاهش دهد. کاندیدان معترض دیروز در کابل و مرکز پکتیا در راهپیمایی‌های جداگانه مخالفت خود را با فیصله حامد کرزی اعلام کردند که گفته است در اول دل و ولسی جرگه جدید را افتتاح می‌کند. قیرریزی شارهای کابل بامیان از سال آینده میلادی آغاز می‌شود. بودجه بخش دوم این سرک بالغ به 96 میلیون دلار توسط کشور ایتالیا پرداخت می شود. با برکناری رئیس جمهور مستبد تونس زین العابدین بن علی در ادامه نارامی ها از کشته شدن ده ها تن در این کشور گزارش شده است. این در حال است رئیس جمهور موقت تونس دیروز سوگند وفاداری یاد کرده و به صدر اعظم تعهد تشکیل حکومت جدید را سپرد. سرمنشی سازمان ملل متحد از مردم و نهادها در سودان خواست از بردباری کار بگیرند. این در حال است که در رابطه با تجزیه سودان شمارش نتایج همه‌پرسی ادامه دارد. رقم تلفات ناشی از سیل و لغزش زمین در منطقه کوهستانی برازیل در شمال مرکز این کشور به بیش از 600 تن بالا رفته و تعداد هم تا هنوز لادرک هستند. و در دو حمله جداگانه در عراق دیروز 3 عسکر آمریکایی کشته شدند. از ماه جولای سال گذشته تا کنون این خونین ترین حمله بر عسکر آمریکایی در عراق بوده است. از اینکه رادیو آزادی را برای شنیدن برگزیدید از شما جهان سپاس میکنیم. شنونده عزیز، فراموش نکنید که در ادامه نیم ساعت از خبرها و گزارش‌ها مروری هم به بازتاب مسائل افغانستان در مطبوعات معتبر جهان برایتان داریم. وزارت خارجه ایران سفیر افغانستان در تهران را فراخوانده و از وی خواسته است در برابر مظاهره کنندگان افغان در مقابل سفارت ایران در کابل برخورد قانونی شود. بر اساس گزارش خبررسانی نیمه رسمی فارس، سفیر افغانستان در ایران نگرانی خود را در این مورد ابراز کرده و اطمینان داده است که دولت افغانستان در این زمینه اقداماتی خواهد کرد. جزئیات بیشتر از ملیحه احراری.
رسانه های ایران از قول دفتر اطلاعات و مطبوعات وزارت خارجه ایران گزارش میدهند که برای سفیر افغانستان در ایران به خاطر مظاهره اخیر شهریان کابل در مقابل سفارت ایران در کابل اعتراض نامه ای را سپردند. خبر رسانی فارس گزارش می‌دهد که وزارت خارجه این کشور دیروز سفیر افغانستان در تهران عبیدالله عبید را فراخوانده و اعتراض شدید ایران را به خاطر مظاهره اخیر شهروندان کابل در مقابل سفارت ایران در کابل ابراز کرد. توقف تانکرهای تل تجار افغان در سرحد ایران و افغانستان و بدرفتاری نیروهای امنیتی ایران با افغانهای مهاجر که تصاویر آن اخیراً در یکی از تلویزیونهای خصوصی افغانستان پخش شد، باعث برانگیخته شدن مظاهرات اخیر شهریان کابل در مقابل سفارت ایران گردید. خبررسانی فارس میگوید رئیس دفتر بخش آسیای وزارت خارجه ایران که در گزارش از وی به نام قانی‌زاده یاد شده است، به سفیر افغانستان در ایران عبیدالله عبید گفته است که مظاهره شهروندان کابل در مقابل سفارت ایران بر روابط هر دو کشور میتواند تأثیر منفی به جا گذارد. به اساس گزارش فارس، آقای قانی‌زاده از عبیدالله عبید خواسته است حکومت افغانستان در برابر مظاهره کنندگان برخورد قانونی کند. این گزارش میگوید سفیر افغانستان در ایران تأثیرات خود به خاطر مظاهره باشندگان کابل را ابراز کرده و به مقام‌های ایرانی وعده داده است که حکومت افغانستان در این زمینه داخل اقدامات خواهد شد.
این در حال است که به دنبال تظاهرات روز پنجشنبه در برابر سفارتخانه ایران در کابل، سفیر ایران در کابل در مصاحبه با خبرگزاری رسمی ایران ارنا گفته بود در صورت عدم شناسایی و یا بازداشت عاملین این تظاهرات، احتمالاً این کشور نسبت به ترانزیت مواد سوخت به افغانستان و برخی از مسائل دیگر تجدید نظر کند. دیروز در برنامه زیر آسمان کبود رادیو آزادی از نجیب الله کابولی، رئیس حزب مشارکت ملی افغانستان و یک تن از سازمان دهندگان این تظاهرات در برابر سفارت ایران در کابل، پرسیدم که آیا قوانین افغانستان به معترضان اجازه تظاهرات در برابر یک کشور خارجی را می دهد؟
ما که میگیم قانون اساسی افغانستان از لحاظ که آزادی های بیان، آزادی های فردی برش جای داده شده، غنی ترین قانون از خصوصا در کشورهای منطقه که ما هستیم. تظاهرات هایی که در کابل شده، خصوصا 4-5 بار که از طرف حزب ما شده و خود ما شده و از طرف دیگر دوستا شده، تماما رفتن اجازه گرفتن، با بعد از او که اجازه گرفتن رفتن به تظاهرات زدن. ببینین شما امروز اگر در اروپا ما تا تظاهرات میشه که مردمشان به خاطر کم قیمتی تا و بالا میان، به خش میان، موترا را ریق میکنن، در سرک ها میبرن، اما هنوز مردم افغانستان بسیار از یک فرهنگ بالا برخوردار هستن. زمانی که میبینن در سرحدات ایران افغانای ما اونجا شهید شدن، تعداد زخمی است و ایرانی میره تیر میشه، از پیشش خنده میکنه، با سفیر ایران میگه کو تصادف موتر بوده. شما میبینین در کجای دنیا انسان را پیدا میکنه که چند انسان دیگه شهید شده باشه و تعداد هم زخمی باشه، باز یک چند نفر را بره سر از او تبسم یا خنده کنم. اما اینیا که با یک تخم پرتاب کردن، عکس حریق کردن، یک چیز معمولی است که حتی گفتم در کشورهای پیشرفته از این که زیادتر میشه. به او خاطر اینی کسایی که تظاهرات کردن کدام چیزی را تخطی نشدن از لحاظ قانون که با سفیر ایران بگره شکایت کنه.
نجیب الله کابولی رئیس حزب مشارکت ملی افغانستان بود که در برنامه زیر آسمان کبود صحبت میکرد. شنونده عزیز، تکرار این برنامه را به دنبال سرویس اخبار ساعت 9 از رادیو آزادی فراموش نکنین. تلاش کردیم تا نظر مقامات افغان را در ارتباط اظهارات اخیر سفیر ایران در کابل داشته باشیم، اما متاسفانه موفق نشدیم.
مجله خبری رادیو آزادی.
به ادامه خبرها و گزارش‌ها از رادیو آزادی در ارتباط به افغانستان توجهتان را جلب می‌داریم. یک بم جاگذاری شده در بایسیکل در قندهار انفجار کرد که به شمول 4 پلیس 10 تن را زخمی کرد. قمندان امنیه قندهار خان محمد مجاهد به خبرگزاری فرانس پرس گفت انفجار دیروز در مرکز قندهار زمانی که یک موتور پلیس در حال گذشتن از محل حادثه بود رخ داد. به گفته قمندان امنیه قندهار 6 زخمی دیگر افراد ملکی‌اند. قمندان امنیه قندهار طالبان را عامل انفجار خواند، اما طالبان در این ارتباط تاکنون ابراز نظر نکردند. یک پلیس افغان توسط یک سرباز قوای پیاده بحری آمریکا در هلمند کشته شده است. در یک خبرنامه ناتو آمده است که پلیس افغان بعد از یک مشاجره لفظی با عسکر آمریکایی به سلاح خود دست برده است. خبرنامه میگوید قاتل گزارش حادثه را به قمندان خود ارائه کرده است. سخنگوی والی هلمند داود احمدی به رادیو آزادی گفت این حادثه روز جمعه در ولسوالی سنگین رخ داد. قمندان امنیه هلمند میگوید برای تحقیق حادثه هیئت به منطقه فرستاده شده است. سازمان ملل متحد در نظر دارد تا بودجه مربوط به مؤسسات ماین‌پاکی در افغانستان را 70% کاهش دهد. هرچند در مورد علت این تصمیم سازمان ملل تاکنون جزئیات داده نشده، اما گفته می‌شود که از عوامل اصلی این تصمیم کمبود بودجه مورد نیاز است. در مجموع این تصمیم چه تأثیر بالای فعالیت‌های ماین‌پاکی در افغانستان خواهد داشت؟ در گزارش از حمید پژمان از کابل می‌شنویم.
در گفته شنیدی با رادیو آزادی گفت بخش های مربوط با مایندوبی ملل متحد تصمیم اتخاذ کرده که در بودجه ما را در نظر این مؤسسه کاهش به عمل آورد، که این موضوع می تواند روی فعالیت های مؤسسات مایندپاکی در این کشور اثر گذار باشد.
ملل متحد امسال آگاهی داده بودجه ما را 75% کم ساختند. زنگ خطر بر ما وجود داره که در اول اپریل سال 2011 ما ممکن به تنقیص پرسنل خود مواجه شیم. اول ما پرسنل ما کم میشه، دوم مساحاتی که متاثر از ماین است ما نمیتونیم در جای موجودیت داشته باشیم و کار پاکسازی ماین پیش ببریم.
ملل متحد در گذشته از طریق UNOPS در افغانستان بودجه مورد نظر را تهیه می کرد. هرچند دلت اساسی کاهش در بودجه ماین‌پاکی تا کنون روشن نیست، ولی گفته شده که یکی از عوامل نبود پول در این مورد است. ملل متحد زمان تصمیم به کاهش بودجه مؤسسات ماین‌پاکی اتخاذ کرده که به اساس گزارشات هنوز هم روزمره ماین‌های کار گزار شده در این کشور قربانی می گیرد و ماین‌های جدید نیز در افغانستان تخلیه می شود. در افغانستان حدود 7 مؤسسه ملی و بین المللی ماینبی وجود دارد که با وجود دشواری های زیاد این مؤسسات تا چند سال گذشته توانستند میلیون ها متر مربع ساحات را از وجود ماین و سایر مواد انفجاری پاک سازی کنند. آقای ابلاغ در حالی که از همکاری مردم این کشور در مورد فعالیت های ماین پاکی ابراز امتنان کرد، ولی گفت که تلاش خواهد کرد تا با تشریع خطرات ماین در این کشور جامعه بین المللی را قناعت دهد تا بودجه مورد نیاز را با دسترس مؤسسات ماین پاکی قرار دهند.
کفایت الله ابلاغ رئیس کمیته اجرایی مؤسسات ماین پاکی در افغانستان بر رادیو آزادی گفت بخش‌های مربوط به ماین روبی ملل متحد تصمیم اتخاذ کرده که در بودجه مورد نظر این مؤسسه کاهش به عمل آورد، که موضوع میتواند روی فعالیت مؤسسات ماین پاکی در این کشور اثرگذار باشد. رادیو آزادی صدای ما رو روی موج متوسط 1296 امواج کوتاه و 100.5 FM از رادیو آزادی میشنوین. کاندیدان معترض در گردیز مرکز پکتیا دیروز در یک راهپیمایی مخالفت خود را با فیصله حامد کرزه اعلام کردند که گفته است در اول دل ولسی جرگه جدید رفتار میکند. بر اساس گزارش خبرنگار رادیو آزادی در محل در این مظاهره کاندیدان ناراضی و صدها تن از طرفدارانشان علیه حامد کرزه و فضل احمد منوی رئیس کمیسیون مستقل انتخابات شعار میدادند. مظاهره کنندگان به همین ترتیب شهرهای کابل گردیز را برای مدت برای ترافیک بستند. در این حال در کابل مظاهرات مشابه از سوی کاندیدان معترض برگزار شده بود که جزئیات آن را در گزارش از سید فتح محمد بها میشنویم.
اتحادیه سراسری نامزدان معترض با راه‌اندازی نشست به روز شنبه در کابل از محکمه اختصاصی رسیدگی به شکایت‌های انتخاباتی تقاضا کردند تا دوسیه‌های نامزدان متهم به تقلب را به گونه دقیق بررسی نموده و از فیصله عجولانه در این خصوص جلوگیری کند. نامزدان معترض با صدور قطعنامه هشدار دادند در صورت افتتاح کار پارلمان جدید پیش از فیصله محکمه اختصاصی بحران تازه در کشور به میان خواهد آمد. محمد داوود سلطانزوی که به نمایندگی از نامزدان معترض در این نشست صحبت میکرد، هشدار داد در صورت عدم توجه به این خواستها تظاهرات گسترده‌ای را در سراسر کشور راه اندازی خواهند کرد.
در سمت جنوبی امروز یک مظاهره عظیم آغاز شده بود و راه‌ها مسدود بود. در هرات یک مظاهره عظیم به وجود آمده بود امروز و فردا اونا راه‌ها را مسدود خواهد کردن. در نورستان کنر عین موضوع واقع شده. در سمت شمال حرکت‌ها طور منظم فردا آغاز خواهد شد تا بدانند که مردم افغانستان می‌خواهند نمایندگی مشروع داشته باشند.
در قطعنامه نامزدان معترض انتخابات ولسی جرگه امسال مملو از تخطی و تقلب‌های گسترده خوانده شد و از محکمه اختصاصی رسیدگی به شکایت‌های انتخاباتی درخواست گردید تا نتایج این انتخابات را باطل اعلان کند. در عین حال برنامه آشنایی اعضای جدید ولسی جرگه با کار پارلمانی نیز از سوی دارالانشای ولسی جرگه در کابل آغاز شده است. از سوی دیگر وزارت دولت در امور پارلمانی افغانستان میگوید قرار است کار پارلمان جدید پس از سفر قریب الوقوع رئیس جمهور به خارج از کشور افتتاح گردد.
در این حال بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان میگوید محکمه اختصاصی رسیدگی به شکایت‌های انتخاباتی میتواند در نتیجه بررسی دوسیه‌های جرمی نامزدان نامزدان برنده را هم ناکام اعلان کند. جانداد اسپینغر رئیس اجرایی این نهاد مستقل که از جریان انتخابات و اعلان نتایج نظارت میکند میگوید محکمه اختصاصی فقط صلاحیت بررسی دوسیه های جرمی را دارد. سید فتح محمد بها در کابل در این مورد با آقای اسپینغر مصاحبه کرده و نخست از وی پرسیده است که آیا محکمه اختصاصی رسیدگی به شکایت های انتخاباتی میتواند پس از افتتاح کار ولیسی جرگه جدید هم برخی از نامزدان برنده را ناکام اعلام کند؟
هرگاه محاکم در محیطی صلاحیتشانی در موارد جرمی و رسیدگی به این مسائل داشته باشه و فیصله های داشته باشه، بر از نظر ما هیچ مانی وجود ندارن هرگاه افتتاح شه پارلمان و یا افتتاح نشه. چرا؟ اگر یک سال هم از افتتاح پارلمان بگذره و باز هم محاکم در ایسی یک کاندید مخصوصا در رابطه با یک مسئله جرمی فیصله داشته باشه و اون فیصله سبب شه که او کاندید از لیست برایه و کاندیدگی داخل شوه، این یک روند قانونی است. به هیچ صورت از این نقطه نظر کنم مانی وجود نداره.
مثلا همین محکمه خصوصی گفتن شاید در جریان بررسی های اینا تغییرات در نتایج انتخابات ولسی جرگه بیاید. به نظر شما این محکمه تا چی اندازه صلاحیت دارد تا در نتایج انتخابات تغییرات وارد بکنند؟
در رابطه با رسیدگی و موارد جرمی هم قانون انتخابات بر استر محکمه صلاحیت میده، هم قانون اساسی کشور و هم قانون صلاحیت و تشکیل استر محکمه. بنان رسیدگی محکمه به موارد جرمی در هر زمانی در هر مکانی مخصوصا در افغانستان قانونی است. ولو یک وکیل یک سال عضو پارلمان باشه، اما محکمه در رابطه با یک مورد جرمی بالای زو حکم کنه و را محکوم قرار بده، طبیعی است که دیگه ادارات مثل کمیسیون های انتخابات ولسی جرگه همه باید این فیصله را احترام کنه و او کاندید طبیعی است که در اثر حکم شاید از لیست بفته و کاندیدگی داخل شه و از این طریق تغییر در نتایج محکمه میتونه بیاره. اما در کل تماس استر محکمه یا محاکم با موارد انتخاباتی، تخلفات انتخاباتی که در حیطه صلاحیت کمیسیون است، یک امر قانونی نخواهد بود و هم خواهد تانست که یک فرهنگ قانون شکن به بار بیاره و احترامی که باید به چارچوب حقوقی پروسه انتخابات شده و نادیده گرفته شود. بنان
مصاحبه بود با جانداد اسپینغر رئیس اجرایی بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان. ساعت 7:46 دقیقه صبح از به نیمه این مجله خبری ما رسیدیم. یک بار دیگر توجهتان را به سرخط مهمترین رویدادهای افغانستان و جهان جلب می‌داریم. وزارت خارجه ایران سفیر افغانستان در تهران را فراخوانده و از وی خواسته است در برابر مظاهره کنندگان افغان در مقابل سفارت ایران در کابل برخورد قانونی شود. یک بم جاگذاری شده در بایسیکل در قندهار انفجار کرد که به شمول 4 پلیس 10 زخمی به جا گذاشت. قمندان امنیه قندهار گفت انفجار دیروز در مرکز قندهار زمانی که یک موتور پلیس در حال گذشتن از محل بود رخ داد. یک پلیس افغان توسط یک سرباز قوای پیاده بحری آمریکا در هلمند کشته شده است. سازمان ملل متحد در نظر دارد تا بودجه مربوط به مؤسسات ماین‌پاکی را در افغانستان 70% کاهش دهد. کاندیدان معترض دیروز در کابل و مرکز پکتیا در راهپیمایی‌های جداگانه مخالفت خود را با فیصله حامد کرزی اعلام کردند که گفته است در اول دل و ولسی جرگه جدید را افتتاح می‌کند. کار قیریزی شارای کابل بامیان از سال آینده آغاز می شود. بودجه بخش دوم این سرک بالغ به 96 میلیون دلار توسط کشور ایتالیا پرداخته می شود. با برکناری رئیس جمهور مستبد تونس در ادامه این نارامی ها از کشته شدن ده ها تن در این کشور گزارش شده. این در حال است رئیس جمهور موقت تونس دیروز سوگند وفاداری یاد کرده و به صدر اعظم تعهد تشکیل حکومت جدید را سپرد. سرمنشی سازمان ملل متحد از مردم و نهادها در سودان خواست از بردباری کار بگیرند. این در حال است که در رابطه با تجزیه سودان شمارش نتایج همه پرسی ادامه دارد. رقم تلفات ناشی از سیل و لغزش زمین در منطقه کوهستانی برازیل در شمال مرکز این کشور به بیش از 600 تن بالا رفته و تعداد هم تا هنوز لادرک هستند. و در دو حمله جداگانه در عراق دیروز 3 عسکر آمریکایی کشته شدند. از ماه جولای سال گذشته تا کنون این خونین ترین حمله بر عساکر آمریکایی در عراق بوده است. صدای ما را روی موج متوسط 12.96 و 100.5 FM از رادیو آزادی میشنوید. شنونده عزیز اگر به اینترنت دسترسی داشته باشین سریع هم بزنین به صفحه اینترنتی ما، نشانی ما از www.azadiradio.com. ساعت 7:48 دقیقه صبح است. پیش از این که به گزارش ها و خبرها از ادامه بدیم. مرور داریم به بازتاب مسائل افغانستان در روزنامه‌های معتبر جهان. غفور متین روزنامه نیویورک تایمز و کریستین ساینس مانیتور را مرور کرده است.
روزنامه‌های پرتیراژ غرب با نشر مطالب مختلف اوضاع و رویدادهای افغانستان را به بررسی گرفتند. از جمله روزنامه نیویورک تایمز در شماره یکی خود می‌نویسد: مقامات افغان تحقیق و بررسی کابل بانک را بعد از آن آغاز کردند که معلوم شد این بانک به صورت غیر قانونی 300 میلیون دلار را به سهامداران خود قرض داده است. هرچند این تحقیق یک هفته قبل آغاز گردیده، اما امان لایمان سخنگوی لوی سارنولی گفته است هرگاه تحقیقات نشان بدهد که کلاهبرداری صورت گرفته، مرتکبین آن هر کسی که باشد مورد تعقیب قانونی قرار خواهند گرفت. اما یک مقام غربی که به امور بانکی افغانستان آشنایی دارد میگوید اینجا موضوعات متنازفیه زیادی وجود دارد که نتایج تحقیق را زیر سوال میبرد. در این زمان بسیاری دیپلمات‌های غربی و بانکداران افغان تشویش دارند که سیستم بانکی افغانستان هنوز به حد لازم مجهز نمی باشد تا درباره کلاهبرداری‌ها تصمیم بگیرد و به سرعت عمل کند، خاصتاً که قرضه به اشخاص با نفوذ و قدرتمند دولتی داده شده باشد، آنچه که در مورد کابل بانک صدق می کند. روزنامه نیویورک تایمز می افزاید این هم معلوم نیست که آیا این حرکت لوی سارنولی یک بخش از تلاش‌های بزرگتر جهت بررسی مشکلات سیستم بانکی افغانستان است یا این که محض یک تلاش برای لکه‌دار ساختن کس است تا فشار را از اصل موضوع منحرف بسازد. روزنامه نیویورک تایمز در اخیر به نقل از یک دیپلمات غربی در کابل می نویسد زمانی که کابل بانک با حکومت افغانستان مطرح بحث باشد، بسیار مردم در ادارات دولتی از اصول حاکم در بانک ها نگرانی دارند، زیرا بارها دیده شده که کسی قربانی دیگران شده است. روزنامه دیگر چاپ امریکا کریستین ساینس مانیتور در مورد ایجاد فرهنگ تجارت و کسب و کار در افغانستان مقاله نوشته و در آغاز این مقاله می نویسد کماندانان امریکایی در افغانستان به این باورند که با وجود آوردن یک فرهنگ کسب و کار یگانه طریقه است که می تواند تأثیر قوت‌های افسانه‌ای ویرانی چندین دهه جنگ و محرومیت دوره حکومت ستمگر طالبان و اتکا بالای قاچاق مواد مخدر را بی اثر بسازد. روزنامه کریستین ساینس مانیتور در اخیر این بخش مقاله به نقل از یک مقام امریکایی می نویسد بسیاری مردم در افغانستان می دانند چی گونه کسب و کار کنند، اما خشونت، فساد فراگیر، سطح بلند بیسوادی و نبود زیربناها همه باعث شده تا افغانستان یکی از فقیرترین کشورهای جهان باشد.
صدای ما را از رادیو آزادی مشنوین. شنونده عزیز، شما از ارائه خدمات پلیس ملی تا چه حد راضی هستین و در این مورد چه پیشنهادهایی دارین؟ بعد اون بالا خبرهای ساعت 8 یعنی تا دقایق دیگر سخنگوی وزارت داخلی افغانستان زمره بشری مهمان رادیو آزادی خواهد بود تا به پرسش‌هایتان در این مورد و موارد دیگر پاسخ بگوید. امیدوار هستیم که ما را همراه باشین و در تماس‌های تلفنی‌تان پرسش‌هایی که دارین با سخنگوی وزارت داخلی افغانستان در میان بگذارین. پیش از اینکه به تحولات منطقه و جهان بپردازیم، کار قیریزی شورای کابل بامیان از سال آینده آغاز می‌شود. در حال حاضر کار نقشه‌کشی این شورا که از طریق کوتل حاجی یک می‌گذرد تکمیل شده است. علی عرفان خبرنگار رادیو آزادی برای تهیه گزارش در این مورد به ولسوالی شیبر ولایت بامیان رفته و جزئیات بیشتر دارد.
کار پروژه پختکاری سرک کابل بامیان از طریق کوتل حاجیگگ با پایان زمستان امسال و آغاز بهار سال آینده شروع می شود. بودجه بخش دوم این پروژه پختکاری سرک را که از کوتل اونه ولایت میدان تا مرکز ولایت بامیان ادامه دارد، کشور ایتالیا می‌پردازد. گلسعید نماینده سفارت ایتالیا روز شنبه در ولسوالی شیبر بامیان در دره کالو نزدیک کوتل حاجیگه گفت:
کار سرکسازی قسمت دوم سرک کابل بامیان که از کوتل اونه الی قسمت ششپلمه و این کار در آغاز سال آینده شروع خواهد شد.
عظیم فرید ولسوالی شیبر تأکید کرد در راستای اجرای این پروژه پختکاری سرک هیچ مشکل امنیتی وجود ندارد.
در ولسوالی شیبر در دره کالو 100% امنیت تأمین است، مردم با دولت همکار است، هیچ گونه کارشکنی را ما از طرف مردم تا حال ندیدیم 100%.
درازی این بخش دوم سرک کابل بامیان از طریق کوتل حاجیگگ از کوتل اونه ولایت میدان تا مرکز ولایت بامیان 82 کیلومتر است. بودجه این پروژه که توسط کشور ایتالیا داده می شود 96 میلیون دلار می باشد. قرار است کار پختکاری این سرک در مدت 3 سال به پایان برسد. کار پختکاری قسمت اول این سرک کابل بامیان از میدان شهر تا کوتل اونه از چند سال پیش شروع شده و نزدیک است که به پایان برسد. علی عرفان، رادیو آزادی، بامیان، ولسوالی شیبر.
نشرات رادیو آزادی در مسیر تقویت ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم است.
و حال هم به تحولات از جهان می‌پردازیم. با برکناری رئیس جمهور مستبد تونس زین العابدین بن علی در ادامه نارامی‌ها از کشته شدن ده‌ها تن در این کشور گزارش شده است. گزارش‌ها حاکی از غارتگری و آتشباری در پایتخت این کشورند و برای اعاده نظم و حالت اضطرار عساکر و تانک‌های اردو در مرکز شهر تونس مستقر شدند. همچنین قیود شبگردی در این شهر وضع شده است. از سوی دیگر از کشته شدن ده‌ها تن در حادثه جداگانه فرار از دو زندان گزارش شده است. آژانس خبری رسمی تونس گزارش می‌دهد که 42 تن در آشوب زندان مناستر کشته شده است. در این میان رئیس جمهور موقت تونس دیروز سوگند وفاداری یاد کرده و به صدر اعظم تعهد تشکیل حکومت جدید را سپرد. رئیس سابق پارلمان تونس فواد مبازا بعد از آن به حیث رئیس جمهور موقت تعیین شد که ارگان معتبر قضایی تونس شورای قانون اساسی فیصله کرد که رئیس پارلمان می تواند رئیس جمهور موقت باشد نه صدر اعظم. شورای قانون اساسی میگوید انتخابات ریاست جمهوری باید تا 2 ماه دیگر برگزار شود. اما این تحولات در تونس بعد از آن رخ داد که رئیس جمهور برکنار شده تونس زین العابدین بن علی جمعه شب کشور را ترک گفت. زین العابدین مدت 23 سال رئیس جمهور تونس بود و پس از مظاهرات اخیر که علیه او راه اندازی شد به عربستان سعودی فرار کرد. فرانسه و متحد نزدیک زین العابدین گفته به وی پناهندگی سیاسی می‌دهد. مظاهرات در تونس ابتدا در اعتراض به افزایش بیکاری و بلند رفتن نرخ مواد خوراکی آغاز شد، اما بعداً به خشونت و خونریزی گرایید. در حالی که در رابطه با تجزیه سودان شمارش نتایج همه پرسی ادامه دارد، سرمنشی سازمان ملل متحد از مردم و نهادها در سودان خواست از بردباری کار گیرند. این تقاضای بان کی مون در حال صورت می‌گیرد که باشندگان جنوب سودان آخرین آرایشان را در همه پرسی که 1 هفته طول کشید به صندوق‌های رأی ریختند. مقامات می‌گویند در این همه پرسی تعداد شرکت کنندگان بلند بوده و از اکثریت تعیین شده بیشتر است که به مشروعیت این همه پرسی ضروری می‌باشد. انتظار می‌رود نتیجه این همه پرسی منجر به استقلال جنوب سودان به حیث یک کشور جدید شود. حزب حاکم سودان در شمال روز جمعه اعلام کرد که آماده است استقلال جنوب سودان را بپذیرد، اما گفت علامت گذاری مرز، حقوق نفت و وضعیت منطقه مورد نزاع ابیه از جمله مشکلاتی هستند که باید روی آن صحبت شود. رقم تلفات ناشی از سیل و لغزش زمین در منطقه کوهستانی برزیل در شمال ریو دی جنیرو به بیش از 600 تن بالا رفته و تعداد هم تا هنوز لادرک هستند. شهرک نووا فریبورگ جایی که 270 تن و نزدیکی شهرک تریسیو پولیس که در آنجا بیش از 260 تن جانشان را از دست دادند، مناطقی هستند که بیشتر از این سیل متاثر شدند. این سیل بدترین فاجعه طبیعی در 4 دهه اخیر در برازیل خوانده شده و 7 روز عزای رسمی به احترام قربانیان آن اعلام شده است. در دو حمله جداگانه در عراق دیروز 3 عسکر آمریکایی کشته شدند. در حمله اول یک سرباز عراقی 2 عسکر آمریکایی را با فیر گلوله کشت و عسکر سومی در حادثه جداگانه جان خود را از دست داد. از ماه جولای سال گذشته تا کنون این خونین ترین حمله بر عسکر آمریکایی در عراق بود است. در این رابطه در خبرنامه نیروهای آمریکایی گفته شده که حادثه اول در حوالی شهر موصل در یک مرکز آموزش نظامی رخ داده است، اما درباره حادثه دومی جزئیات ارائه نکرده و تنها گفته است حادثه در مرکز عراق به وقوع پیوسته است. بر اساس گزارش فرانس پرس از سال 2003 که آمریکا بر عراق حمله کرده تا کنون 4435 عسکر آمریکایی در عراق کشته شدند. و معاون سابق صدر اعظم روسیه بوریس نمتوف که در یک راهپیمایی علیه حکومت زندانی شده بود بعد از 15 روز از حبس رها شد. نمتوف بعد اتهام این که در یک راهپیمایی غیر قانونی در برابر قوای پلیس که میخواست او را دستگیر کند مقاومت کرده است به زندان رفت. وی از جمله 120 نفری بود که شب سال نو میلادی مظاهرات علیه حکومت را در مسکو و سن پیترزبورگ برای انداخته بودند. این مظاهره که پلیس بر آن حمله ور شد از سوی مخالفان حکومت و سازمانهای مدافع حقوق بشر راه اندازی شده بود. یک مخالف برجسته دیگر حکومت ادوارد لمنوف که بر وی اتهام مشابه زده شده بود نیز دیروز از حبس رها شد. مقامات روسی در سالهای اخیر از مظاهرات به این گونه جلوگیری میکنند که به مخالفان به ندرت جواز راهپیمایی میدهند و بعدن مظاهره را به سرعت سرکوب کرده و میگویند بدون اجازه حکومت انجام شده است. این بود تازه ترین تحولات جهان که برای تان از رادیو آزادی گفتیم شنونده عزیز. حال هم ساعت 8 صبح